ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوريوال کاکړ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه و منئ. افغانستان ته د یو افغان پلاوی راتګ د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مو دله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به تاسو ونی د خبرونه د مشال راډیو مجله واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه د بوريوال کاکړ نه.
نمړای دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي پاکستان او افغانستان باید په ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان د ننګرهار والی وایي وسروال د خپلو فعالیتونو لپاره د دې ولایت له قانونو ګټه اخلي. او د قرغیزستان امنیتي چارواکي وایي د روس په برید کې تورن کس په قرغیزستان کې زیږیدلی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او افغانستان دی د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر لمخې سرتاج عزیز دا خبره د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو یو پلاوي ته په وینا کې کړې ده. سرتاج عزیز ویلي د افغانستان د شخړې هواري لپاره باید د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر له لارې سیاسي جوړجاړي ته زیات پام وسي. د افغانستان د خبریالانو یو 14 کسیز پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. دا پلاوی له پاکستاني حکومت، سرکاري او مدني ادارو له چارواکو سره د خبرو لپاره د اپریل له 2 تر 8 نیټې پاکستان ته په دوره دی. ایرانی چارواکو ویلي د اسلامي هیوادونو ائتلاف د مشر دندې لپاره د پاکستاني پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د ګمارلو پریکړه نه مني. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا په پاکستان کې د ایرانی سفیر مهدی هنردوس له خولې لیکلي چې د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف د مشر لپاره د راحیل شریف د ټاکلو په اړه له ایران سره رابطه سوې وه، خو د ده په وینا د دې معنی دا نه ده چې ګواکې ایران دا پریکړه منلې وه. مهدی هنردوست ویلي د یو متنازع پوځي اتحاد جوړېدو پر ځای باید د امن لپاره د اسلامي هیوادونو یو اتحاد جوړ کړل سي. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په دې ائتلاف کې ایران او عراق نه دي شامل کړل سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون د پابرید کې د یو بلې وسلوالې ډلې نوم به ډېر زر افشا کړی. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن مشال رډي ته وویل چې د دې برید پر مهال د غفلت له کبله یو شمیر کسان له دندو هم لرې کړل سوي دي. نږدې یو میاشت مخکې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون ډله ییز برید سوی چې په پایله کې یې شاوخوا 50 کسان وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي وو. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو، خو افغان حکومت د دغه برید پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وه. د افغانستان د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي وسلوال د خپلو فعالیتونو لپاره د دې ولایت له قانونو ګټه اخلي. د خبره ګلاب منګل د دوشنبه په ورځ ناوخته د شې حکومتوالۍ لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي احمد سیا مسعود سره په جلال آباد کې ګډې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي د وسلوالو د دې کار د مخنیوي لپاره د مرکزي حکومت مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. په عین حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې داعش او نور وسلوال په یو شمېر ولسوالیو کې ولسونه وروي او نامنۍ خبروي. د استازو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمو کې د امنیت ټینګښت او هلته د داعش ډلې د ځپلو لپاره د ګامونه واخلي. د روس په سینټ پیټرسبرګ کې د پرونی برید د مړو شمیر اوس 14 ته رسیدلی دی. د وژل سوو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبره نن د روس د صحت وزیر ویرونیکا سکورتسووا کړې ده. نوموړي ویلي چې 49 ټپیان لا هم په روغتون کې داخل دي. بل پلو د قرغیزستان امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې تورن کس په قرغیزستان کې زیږیدلی او د روس تابعیت لرونکی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې ویاند راحت سلیمانوف نن ویلي چې دا کس اکبرجان جلیلوف نومیږي چې په 1995 کال کې د قرغیزستان په جنوبي سیمه اوش کې زیږیدلی و. هغه ویلي چې دوی په دې اړه معلومات د روس لخوا ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې برید وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ټلیفون کړی و او هغه ته یې د امریکایي ملاتړ ډاډ ورکړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برید کې د وژل سوو او ټپي سوو له کورنیو سره هم غمرازي ښودلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مصر ولسمشر او حکومت ستاینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره لیده کاته وکړل. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې لیدو کتو په اړه وویل
We agree on so many things. I just want to let everybody know in case there was any doubt.
دی وای موږ پر ډیر څه سره سلاسو. زه د کوم شک لری کول لپاره باید وایم چې ولسمشر السیسی په ډیر مشکل وخت کې ډیر ستر کارونه کړی دي. امریکا د ولسمشر السیسی او مصری ولس تر شا ولاړه ده. دواړو مشرانو دا هم ویلي چې د فلسطین او اسرائیل د سولې بهیر په برخه کې ملاتړ کول غواړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی لی وای د شام ولسمشر بشار الاسد یو جنگي مجرم دی او امریکا دا نه مني چې نوموړی یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. نیکی هیلی پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې بشار الاسد له ډیر مودې راهیسې د سولې په لاره کې خنډ دی او د هغه له شامیانو سره رویه ډیره خفه کوونکې ده. نوموړی زیاته کړه چې د دوی په فکر د شام خلک بشار الاسد نور نه غواړي. د بشار الاسد تلونکې په شام کې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د خبرو اترو په وړاندې یو خنډ پاتې سوی دی. په 2010 کال کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما وویل چې اسد باید واک پرېږدي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمدالله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 136 روپۍ اخیستل کیږي او 136 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 13 پیسې او 112 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 131 روپۍ 40 پیسې او 102 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 305 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه د تازه موږ همکار بوريوال کاکړو د موسم حال او د کرن صوبې مو د احمد الله ناوري دي. د دې رواني خبرونه ځنې مهم مطالب دي. یو پاکستانی چارواکی وایي چې پاکستان غواړي افغانستان سره ښه تعلقات وساتي.
دوړه ګاونډي ملکونه دي او داسې دوړ ملکونه مس کې ایکسچینج ضروري دي. دوړ ملکونه چې دي نو هغه لکه نږدې راشي.
په کورما قبایلی سیمه کې سنی او شیا مشران وایي د دوی منځ کې هیڅ اختلاف نشته.
بالکل دی مو استریور سره هیڅ اختلاف نشته. بالکل بای چارا د خامزې دورا دا دریا پریک دی چې دا دین کې توفستاني توفستاني دښتني مزار سره شته. دا هغه دا تخریب کری کوي.
د تعلیمي چارو یو کارپو هوایي چې امنیتی ستونزو قبایلی سیمو کې تعلیمي ستونزې ډېرې رامنځته کړې.
خلکو لږ هغه ریلکسنس څوک یا لږ تحفظات یو چې هغه وي چې لکه موږ خپل بچي ایون که جینکی نه ایون الکان چې دي هغه هم لږ ریلکسنس چې موږ څنګه ولیږو.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به مشال رادیوي مجله واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو مرستیال طارق فاطمی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال سره ملاقات پر مهال ویل چې د سیاسي خبرو اترو د لارې په یو نتیجه رسیدل د افغان شخړې یو ښه حل دی. په دغه موقع د افغانستان سفیر وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریکو چیلنجونو او خطرو مخنیوي لپاره ګټورو اداره جاتي رابطو ته ضرورت دی. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات پر مهال د وزیر اعظم د بارنو چارو مرستیال طارق فاطمی وویل چې ترهګری یو شریک خطر دی د کمی خاتمې لپاره چې دواړو هیوادونو ترمنځ مرستو ته اړتیا ده. نوموړي په پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د کوټلي سرحدي انتظام په ضرورت زور راوړو او وی ویل چې د سیاسي خبرو اترو د لارې په یوه نتیجه رسیدل د افغان شخړې یو ښه حل دی. په دغه موقع د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شریکو چیلنجونو او خطرو مخنیوي لپاره ګټورو اداره جاتی رابطو ته ضرورت دی. د ترڅنګ د افغانستان جورنالستانو 44 کسیزه پلاوی چې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په بلنه د اسلام آباد په سفر دی، د ګل پورس د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره لیدلی دي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه یو چارواکي اختر منیر د افغان جورنالستانو د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو په حق لوایي
دوه ګاونډي ملکونه دي، دا سم دوه ملکونه مس کې ایکسچینج ډیر ضروری دي. دوه ملکونه چې دین واغله کني زیرا شي واغه باندې بریفینګ ورک سره د حساب چې کومګه دا 300 ریکنسلیشن د لپاره سونه افورتس کړی دي، یا د افغانستان پر ریکنستراکشن او ډیولاپمنت کې چې د پاکستان سونه رول له سونه خلکو ایجوکیشن کړي دي، یا مونګل ته هاسپټل یونیورسيټي جوړ کړي دي، هغه باندې خبرو شو، یا زموږ چې فیوچر کم پلان دی د سی پیک په والي سره او د موټروي زموږ پلان دی او ریلوي د نتورک چې
ته ذکر دا چې د افغانستان د پارلمان د مدني ټولنې او د خبریالانو یو پلاوی تیره اونۍ هم اسلام آباد ته راغلی و چې مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کول او د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتول و. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې د تیر څه وخت راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ په حکومتي کچ خو خبرې اترې ډېرې کمې کېږي، نو دا قسمه سفرونه په کار دي.
افغانستان کې د پاکستان د ډیرو پالیسو په اړه باندې خلک ډیر زیات پښتنې لري، نو جورنالستان کولی شي چې په دې غونډو کې د پاکستانی مشرانو نه د هغې په ذهن کې چې څه دي او دغه رنګ د افغانستان د خلکو چې کومه فکر او سوچ د پاکستان په اړه باندې دی چې هغه زما په نظر باندې ډیر زیات ښه اوس نه دی چې پاکستانی مشرانو سره دي هغه پښتنې وکړي. نو یو ښه موقع ده چې کومې ګیلې وي هغه د هغې نه تپوسونه وکړي، هغې ورته جوابونه ووایي. دا غونډې دغه رنګ زیاتې په کار دي د خامخا مثبت اثر بیا په تعلقاتو باندې اچوي.
د یادونه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د تیر کال جون میاشتې راهیسې تر پخوا ډېرې کړکېچنې شوې دي. پاکستان د 2018 کال د جون له لومړۍ نیټې پر تورخم او چمن لاره د تلونکو راتلونکو لپاره د قانوني اسنادو شرط کېښود. خو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې خرابې شوې چې پاکستان د فروری په 14 نیټه د تورخم او چمن لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې، خو یوه میاشتې وروسته یې دغه لارې بیا خلاصې کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال لريو ته وګي تاسو پام یو بل موضوع تر غردوم چې د یو بل غونډي هواد ایران پاړه دا. ایران د پاکستان پوز په خوانی مشر جنرال راحیل شریف لاړه خا د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د پوزي اتحاد کمان د سنبالولو پاړه د خپل تحفظات سرګندونه کړې ده. ویلې دي چې د یو متنازع فوزي اتحاد جوړېدو په ځای د اسلامي ملکونو د عمل لپاره یو اتحاد جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل درابیا اکرم خان ناورو.
ایران د پاکستان پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف له اړخه د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د پوزي اتحاد کمان د سنبالولو په اړه د خپل تحفظاتو څرګندونه کړې ده. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا په وینا په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي چې د سعودي عرب پوزي اتحاد په لړ کې د پاکستان په اقداماتو ورته تحفظات دي. د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي چې د پاکستان پخوانی ارمی چیف جنرال راحیل شریف ته د اعتراض نه لرلو سند ورکولو نه وړاندې ایران سره څو ځلې رابطه شوې وه، خو د دې مطلب دا نه دی چې ایران مطمئنه دی او یا موږ دا فیصله ومنله. ښاغلی مهدی هنردوست په وینا ملکی ګڼي چې ټول اهم اسلامي ملکونه د یو متنازع پوځي اتحاد برخه جوړېدو په ځای د امن لپاره یو اتحاد جوړ کړي چې مسلې هوارې کړي شي. ایرنا خبری ایجنسی په وینا چې تهران اسلام آباد ته دا ویلي ایران د عسکري اتحاد غوندې د نورو اتحادونو هم برخه نشي جوړېدی او نه تر اوسه پورې ایران ته سداسې وړاندیز شوی دی. د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف په دې ورستو کې د پخواني پوځي مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب عسکري اتحاد مشر جوړېدو تصدیق کړی وو. خواجه آصف ویلي وو چې دا فیصله حکومت په اعتماد کې اخستو نه پس شوې ده. د کال 2015 په دسمبر میاشت کې د پاکستان په شمول دیرشو نه زیات اسلامي ملکونو د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي اتحاد د جوړولو اعلان کړی وو. دا اتحاد د ترهګرۍ او سخت دریځې د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی دی. واضح دیوی چې تیر اونۍ د پاکستان د وزیر اعظم د کمی سلامتیا مشیر جنرال ناصر جنجوا ویلي وو چې جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي اتحاد کمان سنبالولو پس په ایران ته په دې اتحاد کې د ګډون بلنه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې اردو کورمه قبایلی سیمه ته په کورمه قبایلی سیمه کې په دې نګدو کې په شیعه مسلک ټولنې یو شمیر بدون شوې دي. بل خو یا د سیمه کې په سنیانو هم د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه ترسره شوي. اوس پښتنه دا ده چې کس هم برید کوونکي دي دې ته مسلکي اختلاف آئی خو یا په یاد سیمه کې د میشتو شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کوم اختلافات شتون لري او کنه؟ د دې پښتنې جواب د پاره اورو دا راپور دی وړې د مینې پس. د پاکستان په قبایلی سیمو کې کورما هغه یوازینی سیمه ده چېرته چې سنی او شیعه مسلکه د پیړیو راهیسې یو ځای ژوند کوي. تېرونۍ د یادې قبایلي سیمې په پاړه چنار کې د شیعهګانو په یو امامباړه کې یوې ترهګري پیښې لږ تر لږه 43 کسان ووژل او په لسګونو نور یې چوبل کړل. دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په یاد سیمه کې د شیعه مسلکه او سنیانو آبادۍ ترمنځ کوم داسې اختلاف شتون لري چې سبب یې دا ډول ریدونوی؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پاړه چنار کې د سنی مسلک ټولنې یو مشر حاجی عبدالمنان وایي چې 16 مخ کې په سیمه کې د یو سو شرخخو له وجې بعد د محرم په میاشت کې مسلکي اختلافات رامنځته کېده. خو د ده په خبره اوس زموږ منځ کې هیڅ اختلافات نشته.
او سنټر کوم علیکم خال دی کنه سنیان ته کوم دی کنه نو مخکې ما یو پرنسپ پرسمه پر او د افغانانو کړی او د سخت هغه مو کړی سره دا شی مزري مو مزامت کوو دي او اوس هغه دي شی مو مزامت کوو دا چې تکي دا شاته کیږي دا سنی تکي کوي دا تکي کنه اوس دومره نشته دی اوس خل کوی شو دا هغه کوی شو نو خل کا کوی شو نو یې سری کوي نشي کوي کنه دا درېم فرق کوي دا شی ولکه هغه دشمن دی دشمن ملایي هغه هر څه باندې کوي هر څه استعمالوي کنه.
که هم په یاد سیمه کې په شیعه مسلک ټولنې په تیر سو کلونو کې یو شمیر بریدونه شوې دي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول نارینه هم وژلې شوې دي. خو د شیعه ټولنې یو مشر ملک عقیل حسین وایي چې په سیمه کې میشته اهل سنت سره تعلق لرونکي خلکو سره د دوی هیڅ سماجي سیاسي او مسلکي اختلاف نشته او ټوله شیعه ټولنه په دې خبره قانع ده چې دا بریدونه درېم فریق کوي.
بالکل بای چاره ده خامزه داره دا دریا پریک دے دا دین کی توپ سالی سوپ سالی جس سالی مزار سارا شاید اگر دا تقریب کری کی اہل سنت کی دو خلق مر چی اس اختلاف لیتا بعض زیور کی دسستا تک میں تز مکو بوند می اختلاف شتا تے کوئی پریک فار کرائے تے نہیں جڑی کی اگر مزار تا خبر شفت کی تے پریک کمزوری وی تے غزوتی کمزوری وی نہ گیا مزار تا تا خبر او چے وی تک میں بدی کی گاٹا وکتا مو تے دے کنا دور ہی سے اختلاف لیتا سریاں سا خپل بھائی چاری دے رشتہ دارے دی زی دی اسے خلقو
کورمه قبایلی سیمه کې د شیعهګانو ترڅنګ په سنیانو هم یو شمیر بریدونه شوي دي چې ذمهواري یې وسلوالو طالبانو قبوله کړې ده.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د په بلوچستان یونیورسيټي پوهنتون کې د فیسونو د زیاتوالي په ضد زده کوونکو په احتجاج لاس پورې کړي. دوی غوښتل لري چې دغه فیسونه دي سم د لاسه کم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین ناورو.
د زده کوونکو اتحادیې د یو خبري کانفرنس له لارې غوښتنه کړې ده چې حکومت د سم د لاسه دغه فیس کم کړي. په دې اړه یو زده کوونکي سیف الله خر و مشال ریډیو ته وویل
پاکستان مطلب 33% دی زیات کړی دی. کوټ یونیورسيټي د پښتون بلوچ صوبیس کې مواهد یونیورسيټي د پدی کې د مختلف علاقو د ډیر غریبان سټډنټان ازي دلته سبقونه وایي او د یونیورسيټي نظام چې کومه د پر مش باندې د تعلیم دروازې بندې پر پښتانه باندې خاص کر مش په جالت کې ساتي مر له تعلیم په ځاخلي کوم طالب علم نه هغه په دې متفقه باندې فیصله باندې کړی چې موږ به د دې خلاف راوځو.
خود پښتون سټوډنټ فیډریشن په خوانی صدر ملک انعام کاکړ بیا په پونتون کې د امنیتی سرتیرو څخه سرټکوي
نن تر اوسه موږ بلوچستان سټیټ ته وویني چې په ګیټ رننه زې داسې لکه ته په چاونې کې ګرځې نو موږ دا وایي چې هغه قوتونه چې کوم دغه ماحول جوړ کړي هغه ته دا وایي چې خدای را لپاره پر د بلوچستان سټیټ چې وایي د نستې موږ بلوچستان کې لرو پر دغه د ریم کرامو کې او سټوډنټ ته چې کوم موقع ده د تعلیم غوړ کې او ایف سی او د چکم ادارې د باندې سو ساتي.
د زده کوونکو پر دغه ستونزو باندې تیره ورځ په بلوچستان اسمبلی کې هم بحث وسو. په دې اړه د ازب اختلاف عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړي زمرک اڅکزي وینا و
که کالجز دي کوسکولونه دي داغه منیسټر هغه دي مخامخ د تریم زیارتوال ناس که یونیورسيټي دي د سیمي ګورنمنټ چې کوم دي هغه وایس چانسلر چې دی هغه د چانسلر لاندې لا چانسلر څوک دی گورنر دی هغه هم ستاسو د پارټۍ دی نو بیا موږ چا ته ورسو تاسو هم نارې وو موږ هم نارې وو په کار دی چې دا کښېنو ظلم ورسره سوی دغه الکوانو سره تشدد پر سوی وو پولیسو تشدد پر کړی وو انتظامیه تشدد پر کړی وو بیا هغه تاڼې لبی وو موږ زه په خپل زموږ صوبایي صدر اظهر خان موږ ورلو ملاقات له ورلو خو موږ دا سوال کوو چاهے چانسلر هم ته یې منسټر هم ته یې او نارې هم ته وایې په دې باندې خلک نه مطمئنه کېږي
بل پلو ته د پښتونخوا ملي او میګوند سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې زده کوونکي به یوازې په خوانی ټاکل شوی فیس ورکوي
اضافه فیسونه به نه اخیستل کیږي گورنر صاحب دی وایس چانسلران دی هایر ایجوکیشن سیکرټری دی پر دې باندې بکښینو چې دا فیس دوی په څه بنیاد باندې دومره زیات کړی دی پر سمیسټر اویا زره په ډیرو لوړو یونیورسټیانو کې هم نه دی دغه وخت چې دا کم فیسان دوی په الکانو باندې جمع کوي دا موږ سټاپ کوي نن د اسمبلی رولینګ هم پر راغلی دی
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کوټ پوهنتون نه یوازې د بلوچستان لومړی پوهنتون دی بلکې د صوبې زیاترو کسانو د دغه پوهنتون څخه خپلې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
اردن کوم په بلوچستان کې پاتې کیږو په قلعه سیف الله بلوچستان کې د سرکاري ډیگری کالج جنکای وای چې د هغوی زنانه استادانې ډویټای ته ناراضي نو هغوی مجبور دي چې د الکانو د سرکاري کالج د استادانو نه سبق ووایي په دې اړه باندې نور تفصیل د شانواز ترغزی ناورو
دا بلوچستان په کلا سیف الله کې د جنکو سرکاري کالج کې لږ زیات یو نیم سل جنکای د نارینه استادانو زده کړې کوي همانمی یو جنې په دولسم جماعت کې سبق وای او ګیله کوي چې د جنکو لپاره زنانه استادان خو مقرر دي خو کالج ته ناراضي نو د هغې په شمول ټول جنکې مجبور دي چې د هلکانو د ډیگری کالج له استادانو نه زده کړې وکړي
لیکن د سټاف سره نه پرنسپل سره نه مش کلرک سره مش پیرنټس مش تر الی جلیو په سبق کې سینا نه ته فیمیل سټاف سره مش موجود دي د بوایز ډیگری کالج سره مش سره میل ټیچر هم سبق کې مش ته وی دي فیمیل ټیچر را پروواید کړی دي لیکن هغه ته ناراضي خپل تنخانه سپر کور اخلي
د جنکو او هلکانو لوجنه هم په یو ودانې کې دي نو نه یوازې جنکې د استادانو د نره تک لوجي پریشان دي بلکې هلکان هم وای چې هغوی ته هم استادان کم دي
زمانو مختر خان دی اکنامکس سره زما ډېر مینه او محبت دی خدای غا ټیچر درته نسته یو ففاست چیر کې و راغلی او مالش پر ویل بیا غا ټیچر تر اوسه فورت یې پورې مشتر نه دی موجود څو اوس مې اکنامکس پرې خې دی اوس فورتیکل ساينس نشته د مجبورې لوجي ټیچر نسته
د هلکانو د کالج پرنسپل مراد خان وای چې هغوی د استادانو د کمی پوره کولو لپاره چار وکوتا ویلی خولای هم دغه ستونزه نه ده هواره کړی مراد خان زیاتوی چې هغوی هر هغه استاد د جنکو لپاره مقرر کړي چې په کوم مضمون کې دغه جنکې زده کړې کوي ولې د زده کړو وخت له غرمه ورسته ټاکل شوی
د انګریزي استاد مشتنسته د معاشات استاد مشتنسته د سیویکس استاد مشتنسته جغرافیا استاد مشتنسته د ستونزې بالکل ستنه مشتره زنانه استادانو خو به آی سکول کلم نهسته کوم دي چې هغه کالج ته مثلا سبق وای لبل ځای چې کوم استاني راځي هغه مختلف باني کوي درش لیکن تل راش جوړ دی بغیر کالج کې بنگلیس ته کواټرانس ته لیکن نه راځي دلته نه
د کلاسف تحصیل د میونسپل کمیټې چیرمن دارا خان وای چې هغوی هم د حکومتي غړو سره د هلکانو د کالج د ستونزو د هواري او جنکوز د کونکو ته د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره وینا کړې دي او دی وای چې نه یوازې د جنکو د کالج بلکې نور هم یو شمیر تعلیمي ادارې د تښته چې پکې زنانه استادان ډیوټي نه کوي نو دغه خدمت د نارینه استادانو اخستلې شي شانواز ترغزی مشال ریډیو کلا سیف الله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال رادیو ته وګی په قبایلی سیمو کې د یوې ورستای سروې تر مخه د خودو تعلیمی شرحه د پاکستان د نورو برخو په نسبت ټیټه شوې ده په قبایلی سیمو کې کارکونکو استادان وایي په سیمه کې نامنه او د پوځي عملیاتو له وجې بې کورای د سیمې تعلیم ته سخت تاوان رسولې ده او دا شان په تیرو شپږو کلونو کې زیاتره جنکو سکولونو ته تک پریښاو دی دی په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد ناو
د فاټا سیکریټریټ ته یوې وروستۍ سروې تر مخه په ټوله قبایلي سیمه کې د ښځو تعلیمي شرح سناسه 8.8% ده خو په فاټا کې کارکونکي د هوم اکنامکس کالج یوه پروفیسره سبیا زیبوای کو کتل شي نو په قبایلي سیمو کې د ښځو د خواندګۍ شرح د دغې نه هم کمه ده هغه وایي نامنۍ او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو نشتوالي زیاتره کورنۍ پر دې مجبوره کړي چې خپلې لوریانې سکولونو او نورو تعلیمي ادارو ته ونه لیږي
کی سیکیورٹی ایشوز دی سکولونا بلاسٹ شو یا بند شو نداغی دوجینا
بس خلق لگ تحفظات یو چی اگه یوی چی لکمونگا مخپل بچی جینکه نا ایون الکان چی دی اغم لگ ریلکتن تو چی آمونگا سنگو لیگو
سبی حضیب تا هم وی دیر تعلیم داره داسی دی چی استادان نلری و بیا ماشومان هم داسی دغ اسکولونو تا تگ پریگ دی چی زیادتان شمیره پکی ده جینکو دا د فاټا د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز وای په یو شمیر قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو پر وخت وران کړل شوي اسکولونه لا هم داسې ویجاړ پراته دي او باید دغه زر تر زره فعال کړل شي
نشته ماشومان هم داسې بې سبقه شول یعنی کم از کم حکومت ته د هغو تعلیم ادارو څو کومه په نیکې تباه شوي دي په دهشتګردۍ شکار شوي دي هغو جوړولو ته توجه ورکول پکار دی
د فاټا سیکرټریټ لخوا دغه سروې دا هم ښایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د ښځو تعلیمي شرایط تر ټولو زیاته او په باجوړ کې بیا تر ټولو کمه ده د پېښور پوهنتون د فلسفي استاده سمین اپریدی د خیبر ایجنسۍ د ښځو د زیاتې تعلیمي شرایطو په اړه وایي
د خیبر ایجنسی په ټولو ایجنسیانو کې پېښور خاص ډېره زیاته نږدې ده بلکې پېښور یونیورسټي سره ډېره زیاته نږدې ده نو مطلب دغه وجه ده چې رګینی هغه اکسس چې دی چې اکسس وي نو هغې د وجې خامخا په لټرسي ریشو باندې ښه فرق پروزي او ټیبوز بالکل شته دی خو وخت سره هغه ډېر زیات بدلېږي خپل هم به چې کله ریسرچ کړو نو خیبر ایجنسی کې به خلکو دا ویلې چې یاره مونږ د زنانه سکول غواړو ځکه چې زنانه سبق ووایي نو هغې سره د ټول کور ماحول بدلېږي
د فاټا استادان وایي د تیر ناسه شپږو کلونو را په دی خوا په خصوصي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نامنۍ پوځي عملیاتو بېکورۍ او په سکولونو وسلوال بریدونه هغه مهم وجوهات دي چې په دغو سیمو کې یې د ښځو تعلیمي شرح ټیټه کړې ده
تاسو مشال لريو ته وګورئ اوس د خبرونې په دې برخه کې وردو سواد ته په سواد کې یو غریبی جینۍ د سافټویر انجینرینګ کار پیل کړی دی او په دې کې ډېر نوم ګټلی دی په دې اړه باندې نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې اورو
د سواد سید شریف پیچ آباد سره تعلق لرونکي اولس کلن طاهره چې په کم عمر کې د خپلې ناروغه مور سره اوسی کی وایي چې ډېر وړ هم پلار مې مړ شو مور به مې د کلی په کورونو کې محنت مزدوري کوله نور مو څوک نشته د خپلو زده کړو په اړه دوی وایي
زه په خپله مورنینګ کې ټیچنګ کوم نو کومه سیلري چې موږ راځي هغې باندې د کور خرچه کوم او سیکنډ ټایم کې بیا زه خپل کالج ته ځم او کم دا سبق چې ما باندې وایي نو زما مور چې چاکره کار کوو نو باړۍ لوی کړي دي نو هغې ته پته مو چې دې سبق سره شوق دی نو هغې ما باندې ویلی دی
دوی وایي چې د کمپیوټر تعلیم سره مې ډېره زیاته مینه وه او ما ته بیا یو لیپټاپ کمپیوټر میلاو شو نو د هغې وخت نه ما بیا د کمپیوټر نورې زده کړې شروع کړې
بیا زما مور چې کله کار کوو دی یو کاله کړه نو هلته چې به ما کمپیوټر یو دا ټی وی یو دا ټول ارسل دی نو ما به غوښتل چې زما سره دې دا ټول ارسل بیا چې زه لوی شم نو هم هغه شوق ورو ورو ښه سیوا کېدو بیا چا کړې چې زما مور کار کوو نو هغې ما له خپل یو لیپټاپ راکړو بیسک کمې زده کړې چې هغه مې په وکړه هغې نه پسې بیا ما ځنه په انسټیټیوټ کې دی آی ټی دپاره اډمیشن وکړو
دا وایي چې کمپیوټر زده کړو کې مې پرمختګ شروع کړی دی د پاکستان یوې ادارې راته سند هم راکړی او وړې وړې پروژې مې هم شروع کړې دي
ما یو سافټویر جوړ کړی دی لوکل ګورنمنټ لپاره برت رجسټریشن کارت چې کوم دی دې لپاره او بل چې کوم دی هغه یو ویب سایټ دی خواتین باندې چې کوم ته تشدد کېږي نو هغې کې عام کسم خپله ډیټا هغه لکه انټر کولی شي او بل یو ګیم دی هغه مله جوړ شوی نه دی خو زما اراده ده چې جوړول به لکه غواړم
کله مو چې د طاهرې څخه پوښتنه وکړه چې وړاندې په کمپیوټر کې څه کول غواړي نو دوی وویل
زه سافټویر انجینیرینګ کول غواړم خو هغې کې ما ته مالی امداد ضرورت دی ځکه چې زه چې ټیچنګ کوم او ما چې کومه سیلري ملاوېږي نو هغه خو ډېره زیاته کمه ده کور خرچه نه پوره کېږي نو هغې کې ما ته خامخا د بکس به ضرورت دی نیټ ضرورت پی راته لیپټاپ ضرورت پی او داسې نور هم ډېر شي سیزونه دي هغې ضرورت پی ما ته
طاهره وایي چې خپل ځان یو داسې مقام ته رسول غواړم چې پښتانه او سواتیان را باندې ویاړ وکړي او کومې چې نه کوي چې په کورونو کې ناستې د هغوی لپاره هم څه وکړم
ما باندې په خپل ډېر زیات سختي تیر شوې زه نه غواړم چې د سوات یا د پاکستان په یو بلې جنۍ باندې زما په شانتي حالات تیر شي دې لپاره خاص کړې دي چې د جنکو لپاره چې هغوی مخې ته لاړ شي
ولس کلنه طاهره په داسې حال کې زده کړې کوي چې ورسره په یو شخصي تعلیمي ادارې کې په 4000 روپۍ د میاشتې ښودنه کوي او دغه کې د خپل کور خصمانه او د ناروغ مور خدمت هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو د
جنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او غرختنې پورې نوم لري. زمون پختنی او ریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی می بجې اوریدې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نه.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره همکاري زیاته کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې سرتاج عزیز دا خبره د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو یو پلاوي ته په وینا کې کړې. ایرانی چارواکو ویلي د اسلامي د هیوادونو ائتلاف د مشر دندې لپاره د پاکستاني پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د ګمارلو پریکړه نه مني. په پاکستان کې پاکستانی ایرانی سفیر مهدی هنر دوست ویلي د یو متنازع پوځي اتحاد جوړېدو پر ځای باید د امن لپاره د اسلامي هیوادونو یو اتحاد جوړ کړل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روختون په برید کې د یوې بلې ډلې نمونه به هم ژر افشا کړي. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن مشال راډیو ته وویل چې د دې برید پر مهال د غفلت له کبله یو شمېر کسان له دندو هم ګوبار لري کړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په تیر یو کال کې د نشې موادو 2603 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. په کورنیو چارو وزارت کې د نشې موادو ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن کابل کې د کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال ویل په نیول شوو کسانو کې شل پولیس، 12 د ملي اردو سرتیري او شپږ اتیا ښځې هم شامل دي. د روس په سینټ پیټرزبرګ کې په د پرونی برید د مړو شمیر اوس 14 ته رسیدلی. د وژل شوو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي خبره نن د روس د صحت وزیر کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تازه مونږه همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د مشال ریډیوي مجلې د خبرونه هر اونۍ تاسو د پاره نجیب عامر برابرۍ را دي چې وورو د مشال ریډیوي مجله.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو سلامونه مې قبول کړي. د مجلې دا ګڼه مو د عبدالرحیم مجذوب ادبي هلو ځلو ته ځانګړې کړې ده. نو که کولی شئ تر پایه مو بدرګه کړئ او د ښاغلي مجذوب له خبرو، شعرونو او کارونو به خبر شئ. عبدالرحیم مجذوب د پښتو ژبې نظم لیکونکی شاعر دی. نوموړی د پښتو ادب په هغو شاعرانو کې شامل دی چې جدیده، پرمختللې، افاقي او ګڼ اړخیزه شاعري کړې ده. د ښاغلي مجذوب تعلق د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو سره دی او له تیرې نیمې پېړۍ نه زیاته موده کېږي چې شاعري کوي. تېره اونۍ په بنو کې لیکوالو عبدالرحیم مجذوب ته د درناوي په موخه جشن مجذوب ولمانځه. عبدالرحیم مجذوب د لکی مروت اوسیدونکی دی. نوموړی د خپل ژوند د لومړنیو ورځو شپو په اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر ته په مرکه کې داسې ویل:
ما پلار چې کوم لکنه د کلی غټ شین لاړو او د تحصیل په لیول باندې زیات مالی ورکونکی دا سره و، یعنی مختلف ویلیج 17 ویلیج کې د پراپرټی انهرنت پراپرټی و، یعنی دا هغه تا لخپل پلان نه وراثت کې رسیدل، یعنی بل دا نکای چې موږ وخت کې نو ما پلان ته دروي زرا کنال امزکا پریشوا او ز د سوداد کې لکه پیدا سلاي سبق مې اول خپل پرایمري پورې خپل سکول کې ویل را بیا د دینا پس مې مما خېل چې ویل را موږ استاد کوم وو د اغا انقلابيون سلاو او اغا با تقریر کې کاو کنه نو هغه حقسار وو او شاید دا انقلابی قسم خیالات چې وي ما کر پوئٹری کې سو وي نو دا به د ایغ هغه وي زبیا نوران کے من و سبق پہ علیحدہ بے میں ایف اے سی دے پارا دیرو تر لانم بے میں پلار ویل چبا سبق ہوا ہے بے ماں آس واس آس میں بے پہ کال پاس کھڑا دا
مجذوب صاحب د اعلی تعلیم لپاره چې کله په خبر په هنتون ته لاړ نو دلته د ځای شاعرانو سره راشه درشه پیل شو. دی وای د ادریس پاچا په ذریعه د نورو لیکوالو شاعرانو سره اړیکې پیدا کړې، خو تر دې وړاندې په ډیره اسماعیل خان کې د کالج په ورځو کې شاعري پیل کړې وه. او جالب دا ده چې مجذوب تخلص هم پرې هغو ملګرو وښیو چې په خپل شاعران نو خو د شاعرۍ سره زیاته مینه لرله. هغه د خپل شاعرۍ د لومړو ورځو په اړه داسې وایي:
شاعری ما لاور دیرے نا چزوم کنا نو ما لکل بازان سرا کول پلار تم بڑیر سخار بود ایگنا دگنا اخبار مانا بزاکول ولی چی دا ساز آواز آلتا خلقو دا سنینزنو ربابزنو دوگو کار را والو دے یعنی اگا سرا دا غریب آگا کراو کنا پلار مسلاو زر بیاد تعلیم ترسیا نو ساتا نم لسم جمعہ چھ پیش مدرسہ پیش ہوا نو اخی وجہ بند دا وسط چھ دغ سوچ تس تعلیم ورکا نو سب وانا ڈیر پسا بگ باندے او تھل بہ مانا دیکھا پھئی دلی کولو دے یا داشت پوشتنے کھولے ما تے اتا لیک مو لولاو دے اغن برات دبل کرینا ان دوانو کلا دا دلتا مرش خواتا ایغن با ماسٹر رات سنسکرت پر تشاو ہاو فارسی دا ویلا دلتا یو ملاو بل خوش کلی کے دا کچکوٹ نہ نالا کچکوٹ آگا اتنی ولا پرشن بھائی گا رشا ہو او کور کے بد مات رارا بول اقبالیات پہ ترارا بول اقبال کتابوں نہ بانگے دا را بار جبری لا ضرب کریم دا ما سر یعنی دلتا کور سے پراتا ہو او یا جبا جماعت کے ماتر یوسف از علی خیال دارا سکندر نامے پورے دا شاعر دا جماعت کے ویلا
عبدالرحیم مجذوب د پښتو ترڅنګ په اردو، فارسی، انګلیسی، هندکو او سانسکرت هم پوهیږي او د ترجمو صلاحیت هم خدای ورکړي. پېښور پوهنتون د عبدالرحیم مجذوب په رابرسیره کولو کې مهم رول لوبولی دی. نوموړی په خپل هم دا اعتراف کوي:
دا چې زه په پېښور کې مانو کلندر ممند، ادریس باچا، حمزه صاحب، مهدی صاحب، ولی محمد طوفان دا دو ټولو سره باجوا د هغه کامل صاحب بالاخانه کې ایوا غونډه کوله هفته وار او هغه جمعې ورځ وه یا اتوار ورځ چې کومه ورځ به چوټي وه په هغه ورځ به دا غونډه کېدله. او زه به بیا دلته راتلم او یو به بل څوک ورسره لا به نه و ګوشي به و خو زه به په ټیک ټایم ورته رسېدله او ما د تنقید یا شی شاعري کړه دلته زده کړي دي.
عبدالرحیم مجذوب وایي د فارسی، اردو او انګلیسي له لارې نړیواله شاعري لوستلې او په خپل یې هم هڅه کړې چې په همغه اصولو برابر شاعري وکړي.
دا خو مطلب د انګلیش پوئټري کنه چې ما فالو کړې دي هغه ما خپل پوئټري هغه شان ته اړولې ده، یو طرز ته مې اړولې ده، ځنه ما ترجمه کړې دي هغه سره مې ترجمه لیکلې ده چې کومه نوي نو هغه به تاس هغه سي دي ایغا شانتا دی که دا مورا علاقه دی خود تاس لکه دا اس ویلدر نیستا دا گراس دی دا آغا دا دی آغا چی کم دا ویلیم وارز وارد آغا دا دا دوگو شوکین دا بایداغانو سیراغانو دوگو پویچی لیکره دا.
دا عبدالرحیم مجذوب په یاد کې د بنو لیکوال او شاعران اوس راټولېږي، خو مجذوب لسګونه کاله پخوا په بنو کې د ادبي تنظیمونو د جوړولو سره خیل پاتې شوی دی. پښتانه مترقي لیکوال د جشن مجذوب تابع کړی و. لیکوال هاشم بابر په دې موقع د مجذوب د ژوند او کار په اړه مشال لړیو ته ویل:
زه مجذوب صاحب د دې شلمې صدای سلور شاعرانو کې هم یو میجر شاعر گنا، یو ستر شاعر گنا. ایزو خو بداو ہے شاید مجذوب صاحب مقام پل مجذوب صاحب تا پخپل ہم پتہ نشتے لگا سنگا چھے اس دخپل زور نہیں خبر زد مجذوب صاحب منی دل تر آوستے ہیں. اگر نہ صرف یو فطری شاعر دے خپل لکھے ہم کرے دے بلکہ اگر یو دانا عجیب مترجم دے چھے دا مغربی نظمونو ترجمے پر دا سے انداز کی کلی دی چې سړی ډولی نو داسې نه وایي چې دا ترجمه ده چې هغه داسې ښکاري چې دا د پښتنو شاعري ده.
عبدالرحیم مجذوب درې زامن او شپږ لوڼې لري. یو زوی یې ډاکټر فضل الرحیم مروت دی چې د خپل پلار په اړه وایي هغه لکه نږدې دوست داسې دی.
زه زوی یم، ما هغه ملګری و، لامې ملګری ده، تاسو ټولو ملګرو چې کوم د دغه جشن جوړولو د پاره کوم انتظامات کړی دي هغه هم خپل څه دي تاریخ یو پانه ده د شاعر په ماضی باندې په حال باندې او مستقبل باندې نظر وی دا د نوی کول د پاره یو مشاله راوي دغه نه زمونږ ته دا فائدہ پکار ده چې موږ د شی په امن هغه کې بدل کو او د ترقی په کې بدل کو
مجذوب سے وای د بچو او کورودان سره تل د دوستانو غونډې برخورد کړي او په ځانګړي ډول د خپل میرمنې خیال زیات ساتلې ځکه چې د کاکالوري وا ډیر شاعران خو بیا وای میړه چې شاعر وینو له خزي ډیر ډاریږي د مجذوب سے له خلې به ورو
لو میرج دا خبر ادا دا لو تو وہ کہ وہ ودا وہ کہ نا بے لو خپل خز سر پکار دا کله بدا وہ چې لو خز سر نکی دا هم سلا نشي ویلای ولې چې تا اغه سره نور سماجی ریلیشنز بھی او خپل والد بھی برسرا اکثر مورا کارلو چی چکم ودونا کیسی نو ترلونا خلق کاری کنا مدقا سے ما وائف چکم مدا کنا ما ترلور دا زی قدر کام و آغای کام کدائی سختا بھی کبلا تشری بھی کسی زو وطلب دا دباو میں ونا آغای دیری دیری ریگی نا خو تا تا می خبر او کرا کنا چی آغا آغا دائی بانے نا پیری چی دا شایری چی شایدہ چی شایدہ دا کنا آغای خو دا خیال بھی چی دا دوری رشتی بانے دا سی میان دا سی آغا بس آغای دا دا خیال بھی دا دا کنا خوشحال دا نا دا غن دا نستا پچی دا پاک پزل دا آغا چی ستل خامی نستا دا
عبدالرحیم مجذوب وای کنیای ورته په وړکوالی کې د دیوانو پیریانو کیسې نه وای کړې خای دې به هیڅ کله شاعر شوی نه وای ځکه خو خپل نیت د شعر په ژبه پیرزونه هم وړاندې کوي
یو جام یو کاشک د هغه واره میراتو زما زرا انیا وا په خپل لو جهانو بیکران کائناتو زما زرا انیا وا زرګای بوختکې او د غمونو د دردونو په خاو پار غم کې حد نه و د غمونو نه اوخ کې پلی مو کې نه عادت په پاهونو په صبر مې لنه و توکل پر رب ذاتو زما زرا انیا وا زما زرا انیا وا زه خوا کې لو به ورای په جار سم لو ولای په بسم الله پاسا ولای په لو په لا هوې په زنګو کې څنګه ولای زما د اصل ساتنې لای وک خل میرات حیات وو زما زرا انیا وا خوځې ماتلونه او خوځې به خبره پستې به خبره او خوځې لکه شي کرے چشپے بے دشمی او دجوے بلے دلے لکھو بہ میں کٹ کے سرگے نوے لگے دلے کسے دخا پیران و بے مات تیرا ولے او سب بے خیال دنیا تھا بوت لم لڑے لڑے زما زرا آنے آوا دا اوس میں چل سر گو شاپ تیرے گردے گرسے جی زما کا نم روان دے پلیکون و ندرے جی دا فیض میں دا آنے آلے چیزا تیجی نکمے جی ورے جی پزرگی میں شاعری لکا گرگورے تھے
ډاکټر محب وزیر د عبدالرحیم مجذوب په ژوند او کار خبر لیکوال دی او په بنو کې د مترقی لیکوالو په نوښت جوړه شوې غونډه هم د ده او د ده د ملګرو په هڅو جوړه شوې وه د خپرونې په دې برخه کې د محب وزیر صاحب سره د عبدالرحیم مجذوب د ژوند او کار په اړه خبرې کوو
تاریخ چې کله هم نکل کیږي نو یقینا چې مجذوب صاحب په درې سلورو او شاعرانو کې یو وی چې هغه د چې په هغه ټرند میکر ورته ویل کیږي او چې د بدلون دغه ورته ویل کیږي چې لکه پښتو ادب یې واقعي توګه چې نو ادب ویل شي نو هغه ٹرین ته راواړولو چې په هغې کې زه د غنی خان نوم اخلم د حمزه شینواری نوم اخلم د اجمل خټک نوم اخلم او په شاعرۍ کې د نګر عیت سره د قلندر مومن نوم سړی واخلي نو عبدالرحیم مجذوب په دې څلورو پیزو شاعرانو کې یو داسې شاعر دی چې د هغه نظم د دې ټولو کسانو نه چې ما کوم یاد کړل د هغې نه پسنه سه حواله بدل دی حمزه صاحب د تصوف په موضوع کې غنی خان د خپل باغیانه پن په موضوع کې په پترس کې نظم یو میراج سره تولې دی اجمل خټک د انقلابیت پترس کې نظم یو رسوم دغه طرف چاپ تر سوال دی یو پوزیشن تر سوال دی یو یو بلکې په پښتو نظم یې تر څه حدا راج کړی دی او د واحد د یو انقلابیت پترس کې مجذوب صاحب خصوصیت دا دی چې هغه د ټول موضوعاتو په ترس کې هغه لکه
کمنګو ګورو د هغه سره بغاوت شته، د هغه سره حقیقت پسندی شته، د هغه سره انقلابیت شته، د هغه سره مزاحمت شته، د هغه سره فلسفیانه تصورات افکار شته، خپل ذاتی نفسیاتی مسائل هغه سره شته، تصوف د هغه سره شته، او د دې ټولو سیزونو د پیشکش یا د هغې د وړاندې کولو چې کومه طریقه انداز دی هغه د رومانټیسیزم نه ماخوذ دی. او رومانټیسیزم په بنیاد هغه تصوف ته هم لکه رومانی تصوف یې انټروډیوس کړی دی، په پښتو کې رومانی انقلابیت یې انټروډیوس کړی دی، رومانی حقیقت پسندی یا باغیانه پن. نو دا ټول سیزونه د مجذوب صاحب سره د یو ضد وایم چې د نورو ټولو شاعرانو سره موضوعاتو تر حده دې سره یو
یو اړه، یعنی ډیر موضوعات ور سره دین دره تویل شي. محب وزیر صاحب چې مجذوب صاحب غزلی ز شاعریم کړي د کنه خالصتا نظم گو شاعر ورته ویل شو.
مجذوب صاحب چې چرته نظم لیکي نو هغه مکمل د رومانټیسیزم پرنګ کې وي، او چې شاعر غزل لیکي نو هغه مکمل د کلاسیزم چې څور پتاوي د هغه نمائنده وي. لکه یو کس په دوو اڑخونو کې په غزل کې د رومانټیسیزم هغه وایي باقاعده به دا خبره کوله چې د غزل چې کم دی دا رومانټیسیزم سوري دا رومانټیسیزم چې کم دی دا د غزل لپاره دی نه، دا بنیادی طور د انګریزي د فرانسیسي د دې ژبو نه راوتې یو تحریک دی، او هلته چونکې غزل نشته دی هغه ځای کې د نظم دی، نو په دې وجہ غزل کې رومانټیسیزم ځایول ډېر لکه سوین چې غزل سره دی وایي چې زیاتې دی، ځکه چې د فارسی یا د زموږ مشرقي ادبیاتو چې کوم روایت دی غزل څخه وده موندلې ده او موجودیت لري، نو هغه کلاسیکي خپل په کلاسیک رنګ کې غزل پېښ کړی دی، او ډېر بھرپور غزلې لیکلې دي، او ډېره زخیمه شاعري هم کړې ده د غزلو. خو بیا هم مونږ دا وایو چې د هغوی د نظم هغه حواله د هغوی د نظم برخه ډېره درنه ده، په دې وجه اکثر زیات د دوی په شنګلو د نظم پر نوم باندې
صحیح. تاسو ذکر وکړو چې دوی په فارسي او په زموږ د معلوماتو له مخې د اردو او انګلیسي ژبو هم پوهېدل، نو په نورو ژبو باندې د دوی برلاسي توب، آیا د دوی هغه تخلیقات د دوی پنځونې له نورو شاعرانو نه ځانګړي کړي دي او کنه؟
نو دا خدا چې زمونږ د نوی د شلمې پېړۍ دا سو کسان چې ما در تیار کړل دي زیات د انګریزي د ادبیاتو یا د فارسی د ادب په دوی په پټولو هم اثرات شته دي، خو زما خپل دا خیال دی چې په مجذوب سے ډېر ژور اثرات په دې حواله دي چې هغوی پخپله وایي چې ما شاعري د هغه وخت نه شروع کړه کله چې زمونږ یو کلی مولا و، او هغه به ماته ګلستان و بوستان په ترنم سره ویل، نو د هغه وخت نه زما ته به موزونیت طرف ته مایله شوه. نو د هغه د ماشومتوب نه د دوی باندې د هغه د سادي او د شیرازي او د نورو هغه اثرات ډېر ژور، بلکې دوی په نفسیاتي دغه سره یې اثر کړی دی. بل خبره ده چې کله دې راځي او بیا خاص کر ګریجویشن کوي او په دغه دور کې دوی د انګریزۍ د ادب سره دغه کېږي، نو دا خبره هم مجذوب صاحب ماته پخپله کړې ده چې اکثر به پېښور پوهنتون کې چې مونږ کلندر صاحب یو ځای ګرځېدلو، نو مونږ دا خبره بار بار یو بل سره کوله چې په اتلسمه پېړۍ ادب په کم دو تخلیق شوی، باید چې په شلمه پېړۍ کې مونږ پښتو ادب په هغه رنګ کې تخلیق کړو. نو دا دوی شعوري کوشش پکې او د هغې ترجمې باقاعده سو د شکسپیر د ورسور د شیلی او د خلکو باقاعده دوی ترجمې هم ځای په ځای کړي دي. نو د ټولو سیزونو د دې تخلیقات چې کوم دي منفرد ځانګړي کړي او د نورو خلکو نه بدل کړي ضرور دي.
محب صاحب څوک چې مطالعه ډیره لري د دنیا ادبیات لوستي وي، نو دا غوی تنقیدی پوها یا اپروچ هم پکار ده چې د وخت د نورو شاعرانو نه د نورو لیکوالو نه چې سطحي مطالعه کړي پکار ده چې بدلوي. تاسو د مجذوب صاحب تنقیدی پوها یا اپروچ ته په کوم نظر ګوره؟
مجذوب سے بد امرغا لکدا ہوئی اگر سیزونا تخلیقات وہ سب پورے ہم لکدا دی نظم پاوالی سر ہم دتا دمرا اہمیت ور نکڑے شو تم لکا مادا نور لکا غنی خان یا اجمال سے وجہ دادا چھے یہ مرکز نہ لرے تو لرے والے دے دیو لگا جوڑ سو چھے مرکز نہ لرے دے سٹوڈنٹانو دے نظر نہ لرے خو دارنگے پتنکیت کے ہم سے اگوی کم کار کرے دے آگا ہم او سپورے لکا بحاسیت نکات زوین کے مجدود سے چاوم نہ دے ہر کرے تو ما سر اقبل داغوی دولت مکالے چھے آگا پا کند کے چاپ کی پا پختو رسالہ کی چاپ کی پا جرس کی سیواد وے چاپ کی دا ټول مقاله مارا ټول کړي دي او خیر و دیر زر چاپ شي او هغه کې چې زه د تنقیدی اپروچ ته ګورم کنه نو هغه بیخي یو مخ بدل دی لکه مثلا زه به یو مثال در کوم چې د هاشم بابر شاعري پښتو نقادانو بیخي یو شاته غورځولې ده بیخي د پام وړ نه ده ګرځولې نو مجذوب صاحب د بابر په شاعرۍ باندې کار کړی دی او وجہ دادا چاہوئی دے بابر شاعری ہم سنگا جماؤ مخی دے مجلس سے پاوالی سرو ہوئے دے انگریزی دے شاعرانونا زیاد متاثر شوئے دا نو دے وجہنا مجلس سے ہم دے آغا دے انگریزی دے شاعرانو پر رنا کے دے دے بابر سے شاعری پجیا کردے دا سنجوالے دا نو یقیناً چا دے مجلس سے تنقیدی اپروچ او دا دے چھے مجذوب سے چھے سنگر طبیعت نا دا سے دے چھے دا سے تمتراک گوندہ کے دے آغا رنگے آغا خپل تنقیدی تسلسل جی بقیدہ وہ نسا تلائی شو زائی پزائی مکالے و مزامین لی کری دی پدے رومانٹیسزم چھے دی کم مضمون دی کلے دے رومانٹیسزم پداوے سروائیم چھے ما پو اردو کے ہم دا سے مضمون ندل وستے رومانٹیسزم سنگر چھے مجذوب سے پلی کلے
محیب سے پتا سے یادوانا اکرا چھے دے دوی زنی مقالے چھے دی تنقیدی مقالے آغا ناچاپا دی دے دوی دا نورو چاپی او ناچاپی ناچاپا سارو پاڑا کمانگتا معلومات راکے کم کتابوں نے چاپ دے او کم اعلان دے چاپ
دا مقاله خو لکه چاپ شوی خودی پر رسالو کې کتابی شکل کې نه دي چاپ البته دوی کتابونه چې کوم دي کتابونه خو دوی جړ ګلونه اول کې په دې نه مخکې دي مروتو کثرونه یو تن کتاب وو د اولسی سندرو یو شکل دی هغه باندې اوس باقاعده ایم فیل پی ایچ ڈی دی ستم روان دي مروتو کثرونه په نوم یو کتاب چاپ کړی دی بیا یې جړ ګلونه د شاعرۍ اوله مجموعه ده دویم مجموعه لال کوتی لال دریم مجموعه دار الاوهام او سلورم بیا رستو د دوی دومبه یو کلیات چاپ شول چې هغه افغانستان ملګرو خاص په هواد مل زلمی سے غالبا هغه د او رستو بیا موږ په مقصد بنو طرف نه چې کوم چاپ کړی کلیات اوله برخه او بیا کلیات دویم برخه او اوس په رستی کې اوس د تقریبا نږدې ده شپږ میاشتې کېږي د هغوی یو کتاب د نور مظهرونه چاپ شوی دی چې د ادیانو مطالعه ده د تصوف مطالعه ده او ډېره خوندوره مطالعه ده یو شی د ډېر اهم څیز دی چې هغه د دوی افسانې دي صاف په زړو رسالو کې یوه نیمه افسانه چاپ شوې ده خو هغه د دوی افسانې چاپ نشوی د بد مرغه مجموعه تیار هم وا او هغه برق سے سترجن برق سے بقاعده د پینځشته تم کې وا کپ دې خو شا کې بقاعده چاپ ته پاره راوړې وا په خبر ته خو چرته ځنې خطا شوی دا ورکه شوی دا او بس هغه پاره کې وا افسانه ما ډېر خل ما خپل الوسته ده ته هغه نوم دې ماشين چلوي نو ډېر بهترین افسانه یې لیکلې وا بس دا یک دل کتابونه دی اثر
یعنی یو ګڼ اړخیز شخصیت ته کپ نصر کې دی کپ نظم کې دی کپ غزل کې دی د دې تر څنګ د مجذوب صاحب د شخصیت په اړه یو سر نور رڼا کوا چې مونږ اوریدلې چې د سیمې د یو شتمن کورنۍ چراغ نو دا مجذوبیت ورکه څنګه ولکم راغلو دا ملنګي د خاکساری نو د پدی باندې کوم څه معلومات راک
دا خو دا څه دی یو خو دې په دې مجذوب سے په دغه باندې چې څنګه ما ډېر نږدې نه لوستې دی او ډېر نږدې نه مې مطالعه کړې دی او ډېر ورسره ملاقاتونه مې کیږي ورسره اکثر نو
د دې باندې زیات اثرات د دې وانیا وا چې هغه ته یو نظم هم لیکلی دی زما زړه نیا وا نیا وا ډېر مشهور نظم زما زړه نیا وا نو دا د دې په شخصیت باندې د هغه نیا زیات اثرات وو او هغه نیا به د ته د ملایي کیسې کولې او د پښتو د فوک کیسې او دا څو دا د مختلف د دنیا چې کوم کیسې وي دا به دوی ته مجبور شي څه کولې د هغه کیسو نه دی وایي چې زیات تر په ما باندې دا اثرات شوي دي چې بس داسې په دې کیسو کیسو کې ورک 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 د ځان نه ورک د ماحول نه ورک د خلکو نه ورک او د مجذوبیت خبره څوک وایي چې دا نو دا هم دوی دا خبره کوي چې زه چې کله په انټر میټرک نه پسته انټر ته زه ډیرا اسماعیل خان کالج ته لاړم نو هلته یو هلک جسې څنګه مې ایډمیشن واغېستو نو خلکو ماوي چې مجذوب راغی مجذوب راغی یو مجذوب لاړو بل مجذوب راغی دا خبره بشوا نو وی چې ما تاسو کو چې دا سم مسله دی چې دی اوس یو کس بی وګړه هم تاسو په شانو هغه خلکو مجذوب بلل نو بس هغه ځای نه په دغه پورې دا مجذوب د تخلص دغه شوی دی او بیا د مجذوبیت دا اثر په دغه باندې دومره زیات دی چې تاسو یقین وکړئ چې لکه دا زما یو ملګری دی یوسف خان جذاب د مشهور ډاکټر هم دی پی ایچ ڈی دی خیر هغه ته خبره کوله چې زه د کالج نه راتلم او فلاین کوچ ته په ګمبلی چوک باندې مجذوب ولاړ وو او کلینډر دغه ته نه پرېښودو فلاین کوچ ته نه پرېښودو چې ګنې دا ملنګ دی چېرته ما نه بیا کرایه رانه داسې یو عجیبه مجذوبانه شخصیت دی هغه په دې نه دی که چا ورته ووایي چې په یخ ګرمۍ کې چا ورته ووایي چې بس بهر باران ورېږي نو دی په کمبلو کې پروت دی کا په ژمي کې چا ورته ووایي چې یار نن خو ډېره سخته ګرمي ده نو دی به بیا کمبلې ممبلې به وغورځوي نو ته په ظاهره خلک داسې وایي چې ګنې دا بالکل د دنیا نه کټ سړی دی په هیڅ نه پوهېږي حالانکہ د خپل زمانے په معروف ترین وکیلانو کې شمار کیږي او په زرګونو مقدمه حل کړی دي په زرګونو مقدمه فیصله ججانو ته لیکلې دي نو خو بس هغه شخصیت د دوی داسې دی چې ډېر زه دا وایم چې پخپل دیو ملایي چې څنګه انیا ورته دیو ملایي کیسې کولې دې پخپل هغه شخصیت دیو ملایي دی
بس ډېر زیات مننه محب صاحب چې دومره دیو ملایي شخصیت دی او لوړ شخصیت په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړي ډېری ګټورې خبرې مراته وکړي یقینا اوریدونکو به ته هم خوند اخیستې کور مو ودان محب صاحب
ډېر مننه مهرباني
دا ډاکټر محب وزیر خبرې مو اوریدې چې د عبدالرحیم مجذوب پاړې را سره کولې دا وا د مشال رډیوی مجلې تازه کڼه چې درته مو وړاندې کړه کسه تبصره کول غواړي په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 22 11 24 21 تر بلې اونۍ او بلې ګڼې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای پامان
د هر چا دی لاس خلاص وی او خبره دی دنیا شی بانا با می پیدا شی د هر چا دی لاس خلاص وی او خبره دی دنیا شی بانا با می پیدا شی دانا دانا همیل دانا دانا همیل بدی او وقت